له تاسو سره دلته مخ شوم او فعلا چې دا کار مشروع کړم سال دکانداری او فعلا خدا خو مونږ باید په خپل ځان باندې هر وخت باور ولرو په ځان باندې مطمئن او مثال ډیر زمان دی ولاندې خپلوان کې درته وخم خوسته دا دونه لري خو ځان ډیر دسه نیمګړی احساسوي په ځان باندې دا باور نه لري چې مثال یو وظیفه یو کار به زه په مخ سره کمبوزم خو بیا هم چې زه دی ته ګورم او د دې ځوانۍ او د دې انرژي ته ګورم هغه انرژي په هغه کې ډیر وروسته پاتې دي.
د خالص ادیب په باور لا نه کولونه څه کول غوره دي. هغه وایي که ځوانان غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید اهداف ولري او دا اهداف په ښه ډول تعقیب کړي.
دا خو د لزان سره یو لوی تشویش لري چې زه پیسې نه لرم او زما زګ غوړم یو وظیفونی سمم په واسطه د دې لپاره ډیر هڅه پکار دی او داسي نوري بهاني لټوي. نو په اصل کې ژوند کې ډیر داسي څه شته چې یو انسان په چیرنه وکی کده شي د ځان ته داسي ولاره پیدا کی چې هغه هم د دې لپاره هیڅ پکې نه پیسو ته ضرورت ونه وسی او واسطه ته پکې ضرورت ونه وسی او دا یو کول شي چې خپل کار مخته یوسی. نو دا چې په کور کې یو څوک پاتې کیږي او دا بهاني ځان سره لټي یا دا فکرونه تل ځان سره کوي چې پیسو ته ضرورت ته یا واسطې ته ضرورت ته زه وظیفه نه شم کولی. یعنی دا ټول مخکې ما ویلي چې منفي فکر دی بالکل. نو هر انسان چې مثبت فکر ولري ځان ته یو لاره چاره پیدا کوي چې سمه ده زه پیسې نه لرم واسطه هم نه لرم نو څه باید وکړم نه کول نه څه کول غوره دي پیل په کار دی چې دا باید شروع کړي دم دننه.
افغان لیکوال سید رحمان عمران وایي هغه ځوان چې غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید مهارتونه وړتیا وی ډیری وي.
په خاص ډول د یو ځوان لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه د ځان ارزونه وکړي. د ځان ارزونه په دې کې د لشي چې نن ورځ د ټولنې د یو هیواد او یا د کار د بازار اړتیا څه شی ده، کوم مهارتونه باید زده شي، زه په دغو مهارتونو باندې څومره پوهیږم، کومو مهارتونو باندې نه پوهیږم. کله چې دغه ارزونه وشوله په هغو مهارتونو باندې چې د نن د بازار یا ټولنې یا د هیواد یا د کار اړتیا ده هغه لیست شي او د هغې د زده کولو لپاره برنامه جوړه شي، پلان جوړ شي. له نیکه مرغه نن ورځ په نړۍ کې دغه مسله ډیره اسانه شوی هم ده. ډیر داسې مهارتونه دي چې سړی آنلاین زده کولی شي، ټولنیزې میډیا نه زده کولی شي، ویډیوګانې دي له ویډیوګانو نه زده کولی شي، کتابونو نه زده کی، له نورو شیانو نه زده کی.
پتان دی څنګه خبرونه کی د ځوانانو پستونزو
بشوادي د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشن نه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي.
د چوالې ځین ځوانان پرمختګ نه کوي. هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅه نه کوي پایلې به یې څه وي او ځوانان څه ډول د پرمختګ دروازې پرانیستلی شي په همدې اړه زموږ همکار د کاروباري مسایلو له روزونکو اجمل پیمان سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته را بولم.
مننه پیمان صاحب چې وخت مو راکړ. غوښتل مو لومړی له تاسو دا پوښتو چې ولې ځینې ځوانان پرمختګ نه کوي او ژوند یې په یو ډول تر ډیره پورې پاتې کیږي.
فکر کوم اول عامل دا دی چې داسي کسان او ځوانان چې په ژوند کې پرمختګ نه لري کیدای شي یو یا درې لاندې عوامل تر تاثیر لاندې تللي. اول فکر کوم چې داسي ځوانان او هر انسان باید د ژوند څخه معنا او هدف ولري. شه معنا او شه هدف ولري دوی پوسی د ژوند هدف چې شه دی موږ دې چې د پاره جوان کو او باید ولی پرمختګ ولرو ټولنې ته خپل ځان ته څنګه کولای شو چې موږ مفید واقع شو. نو ټول اول مهمه خبره ده که څوک داسې یو فکر ولري هغه همیشه غواړي چې بیا پرمختګ وکړي. دوم فکر کوم چې بعض ځوانان متاسفانه دا یو موضوع ده چې په زموږ په هیواد کې مخ په ډیرېدو دی. هغه دا چې بعض ځوانان د نه پرمختګ عامل د روحي او رواني عوامل لري لکه سټرس، ناټک، ژوند او یا شخصي او کورنی مشکلات دي. که یو انسان ځوان داسي او روحي سټرس یا کورنی شخصي مشکلات ولري، هغه اتمن او تماک ځوان سره بي علاقي کیږي او نسی کولای چې په ځوان کې یو پر مفهوم او پر معنا ځوان مختبوت یا پرمختګ وکړي. درې معمول فکر کوم دا دي چې داسي ځوانان خپل پر ځان باندې سرمایه‌ګذاري نه کوي، نوې مهارتونه، نوې فنون، نوې علوم او نوې شان نه زده کوي. دوی همیشه غواړي چې مثلا درس وایي یا نوې مهارتونه زده کړي یا ځان نړۍ سره ټولنې سره یا تغیرات سره ځان په اصطلاح اپډیټ وساتي.
هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅه نه کوي، ستاسو په نظر پایله به څه وي؟
ټولو مهمه پایله دا ده چې دوی به بي تاثیر او بي اغېز او ژوند به تیروي او د ژوند څخه به خوند نه اخلي. که د باندې سختۍ راځي یا په دې باندې خوشحالي راځي، ته بي تفاوتي، یعنی د بي تفاوتي ژوند مختبي. او که د دوی د نه پرمختګ لامل هماغه روحي رواني مسائل، نو هغه باید دغه مسائل ته پام وکړي او ځان سره او ملګرو سره یا کورنۍ سره خبري وکړي چې ترڅو دا مسائل حل کړي. نو که دوی د روحي او رواني مسائلو په خاطر پرمختګ نه کوي، بیا وروسته پایلې ډېر بده وي. هم ټولنې ته، هم دوی کورنۍ ته، هم که دوی مثلا واده وکړي فامیل ته، اولادونه ته، کېدای شي بدې پایلې ولري.
مننه پیمان صاحب. که ځوانان غواړي چې خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، دوی باید څه وکړي؟
اول باید د پرمختګ په مفهوم او د ژوند په مفهوم باندې ځان پوه کړو. هیڅ وخت په دې باندې فکر نه کوو چې د یو انسان پرمختګ صرف د یو ارګنایزیشن، د یو نهاد یا د یو ارګان په چوکاټ کې تعینېدلی شي. هر انسان کولی شي په ژوند کې ډېر پرمختګ وکړي بغیر له دې چې یو چیرې دی رئیس سي وای موین سي، مثلا د یو ارګنایزیشن یا د یو نهاد مشر سي. یعنی موږ کوشش نه کوو باید چې ټول همیشه پرمختګ د یو ارګنایزیشن یا د یو نهاد په چوکاټ کې وګورو. پرمختګ د ژوند یو اصل دی، باید د ژوند په چوکاټ کې وګورو او د ژوند څخه د یو ښه مفهوم چې په هغه کې د انسان فکری، ټولنیز، اقتصادي، تعلیمي او دینی مذهبي ټول مفاهیم پکې نغښتي وي، نو دغه یو پرمختګ ته موږ اصلي پرمختګ وایلی. نو ځکه ځوانان باید اول د ژوند څخه یو ښه پرمختګ، د پرمختګ څخه ښه تعریف باید ځان ته پیدا کړي. دوم چې ځوانان باید همیشه کوشش وکړي چې په ځان باندې باور یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم باید ځان ډیر کړي. دا دوه مسایل دي چې د دې لپاره مثلا هر ځوان ضرورت ده چې څېړنه وکړي او پوه شي چې مثلا اعتماد پر نفس یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم څه شي ته وایي. دغه دوه شیان دي چې باید انسان ورباندې کار وکړي، پوه شي او ښه ځان څخه په تکړه ځوانان جوړ کړي. دریم دا دي چې هر ځوان باید نوې فنون، نوې تخصص او علوم زده کړي او بل اخر ورورو په ژوند کې یو تخصصي حالت تلارتي. اول عمومي شان څخه زده کړي چې ټول عمومیت باندې پوسی خپل پرشته کې، بیا وروسته دوی باید په یو بخش کې، په یو کار کې ښه تجربه ترلاسه کړي او تخصص باید پیدا کړي. نو دا سیده چې دوی کولای شي چې په اصطلاح یو رقابتي ژوند پر مخ پوسی او اوسې کولای شي ښه پرمختګ ولري.
اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم پایته پر رسیدو ده. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، ټوئیټر، اس ام اس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. ښا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دي کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډې وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا خبر یاست چې په پیل کې با کتابتونونه په کوم ځایونو کې وو او کوم کتابونه به پکې کې خودل کېدل؟
2000 قبل میلاد کې په یونان کې د کتابخانې څرکونه لیدل سوي دي. البته هغه وخت دغه کتابو په شکل باندې نه و.
د کتابتونونو حالت په اوس وخت کې څنګه ده؟
هم کتابونه دی، هم جرائد دی، هم مجلات دی، هم ورسپان دی. اکثر مراجعین د دغه شعبه محققان او دانشمندان نه دی خلک.
هم دی حق له خبرې کوو. په پیل کې به واوري چې د کتابتون لرغونتوب تر کومه رسیږي، کتابتون څه ارزښت لري، په اخر کې به واوري چې په عامه کتابتون کې کوم کتابونه شته او د کومو مسایلو په حق لیکل شوی دي.
قدر من اوریدونکو، کتاب او کتابتون د پوهې او معلوماتو د زیاتولو او د ذهني ودې لپاره تر ټولو غوره او اغیزناک ثبتېدلی شي. په دې وروستیو کې له نیکه مرغه دا چې کتابونه ډیر شوي دي، نو کتابتونونه هم زیات شول، ان تر دې چې په ځینو ولایتو کې تر زندانه هم ورسېدل. دا ځکه چې تجربو ثبته کړې ده چې کتاب هغه استاد دی چې موږ ته وړیا او پرته له بدیل څخه معلومات او زده کړه راکوي. که څوک غواړي چې د نیکمرغه ژوند خاوند شي، نو هغه دې له کتاب سره ملګرتوب وکړي. له کتاب سره ملتیا مودیادی خلکو له چاپیریال څخه د ډیرو لوړو افکارو او تصوراتو نړۍ ته بیایي. یو نومیالی ایټالوي پو پرارک د خپلو کتابونو او کتابتون په ستاینه کې له پاند او خوان څخه ډکې خبرې کوي. وایي، زه یوه ډله ملګري او دوستان لرم چې شپې او ورځې له هغو سره تیروم. زما ټول دوستان د نړۍ نومیالي دي چې پیړۍ او زمانې پکې خوندي دي. دغو دوستانو ډیر لرې واټنونه وهلي او زما تر کوره را رسیدلی دي. د ژوند پټ رازونه څرګندوي، د تیرو وختونو د پاند او خوند کیسې راته کوي. په افغانستان او نړۍ کې د کتابتونونو د لرغونتوب پاکله د علوم اکاډمۍ علمي غړی څېړنیار شریف دوست وایي چې زرګونه کاله وړاندې تاریخ لري. خو لومړنۍ کتابخانه ځکه معلومه نه ده چې یو شمېر علماو به له مطالعې وروسته کتابخانه ځکه سوځوله چې نور کسان استفاده ورنه ونه کړي. نوموړی لومړی په بیلابیلو ژبو کې د کتابخانی نمونه را تخلي.
په پښتو کې کتابتون، په دری کې کتابخانه، په عربي کې مکتبه، په انګلیسي کې لایبرری، او په آلمانی ژبه کې ببلیتیکا، او په یونانی ژبه کې ببلیتیسکا. 2000 قبل میلاد کې په یونان کې د کتابخانی څرکونه لیدل سوي دي. دغسې چې راتیر سو په بین النهرین کې د نینوا په ښار کې هم کتابتونونه، کتابخانه و د خپل وخت. البته هغه وخت د دغه کتابو په شکل باندې نه و، په هغه کې به د چرمنی او یا هم د ونو پر پوټوکو باندې جوړ سوي، د دغو باندې کمی لیکنې چې به سوي وي دا به پکښې خوندي کېدلې، یا به هم ډبرلیکونه و. په بلخ کې د زرتشت د دغه معبد و، په دې کې د خپل کتابخانه هم درلودله. په کتابخانه کې خپل د دې کتاب د اوستا په نام باندې مذهبي کتابونه هم و، او د ځینې دوا او درملو د طبابت کتابونه هم په دې کې و.
په پخوانیو ټولنو کې د کتاب د مطالعې دود په لوستې طبقه کې زیات و، نو ځکه خو به ځانګړي خونې جوړولې، د رڼا بندوبست به کاوه، او کتابونه به ټولول، بیا به کتابتون ورته جوړوه. څومره لوی پاچاهۍ چې تیرې شوې دي، نو د ځان لپاره کتابونه او کتابتون ډېر مهم ګڼه. په دربار کې باید تر ټولو پورته ځای کتابتون ته ځانګړی کړی و. ښاغلی دوست وایي چې شاهانو باید ځانګړي اشخاص د دې لپاره ساتل چې پادشاه ته کتابونه وایي، او یا هم مهم ځایونه ورته په نښه کړي. دا چې لږه وخت څخه بیا تر اوسه په کتابتونونو کې څومره بدلون راغلی، بیا یې هم له شریف الله دوست څخه اورو.
پکه دومره توپیر و چې په هغه وخت کې د کتابخانی عامې نه وې، د شاهانو په دربارونو کې وې. دا کتابخانې په کابل کې موجودې وې، کندهار کې، ولې وړې وړې کتابخانې نورې هم وې چې هغه د وخت دغه دودیز علوم چې به خلکو کول په اطرافو کې دا کتابخانې هم وې. کتابخانو تر پخوا ډېر پیشرفت کړی دی. اول خو دا چې الکترونیکي کتابخانې جوړې سوې، کتاب اسکین سو، یعنی کولای شي چې د نړۍ په هر ګوټ کې په هغه اسکین بڼه باندې په هغه برېښنایي ډول په هر ځای کې دې ته لاسرسی وسي.
ټول لوی کتابتونونه د امریکا په نیویارک او انګلستان کې دي. د کتابتون جوړېدل د علم د خوریدو او پراختیا لپاره ګټور کار دی. نن سبا چې علم او تخنیک پرمختګ هم کړی دی، موږ له داسې نظریو څخه ګټه اخلو چې پیړۍ پیړۍ وړاندې رامنځته شوې وي او تر ننه په کتابونو کې خوندي پاتې دي. ځکه خو په اکثره ځایونو کې د ځوانانو په الو ځلو کتابونه ټولېږي او کتابتون جوړېږي. د کندوز اوسیدونکی مصطفی صفای داسې څوک دی چې په ډېرې سختۍ سره یې په خپل کلي کې کتابتون جوړ کړی دی.
زه به درته ووایم چې یو الماری جوړول نو 5-6000 روپۍ، دغه یو اوسپنیز الماری موږ 3 متره جوړوله، موږ په ډېره سخته باندې جوړه کړله، ځکه اقتصادي وضعیتونه هم داسې نه وو. نو په ډېرو سختیو باندې، حتی داسې وخت راغلی چې موږ د مثلا کابل کې ما کتاب دخ کړی، یو بوجۍ د زیر په وړلو یو څوک نه و چې ما دخ کړی وی.
جوان په شیبو کې خبرونه فرهنګي او تاریخي مسایل څېړي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویبپاڼه هم اوریدلی شئ. دا وی پانی پتا دا www.azadiradio.com.
کد زمان سرعت ته وګورو او دا چی خپل اړتیاوی باید په لګ وخت کې پوره کړو، نو ټکنالوژیکی اسانتیاوی زمګ د لند تنگ وخت ستونزې راکموي. خو کابل لور وګورو چې د علم سرچینه کمپیوټر نه بلکې کتاب دی، نو له دغو ډیرو پرمختګونو سره سره بیا هم اړ یو چې کتاب د خپل ژوند یو برخه وګرځو، کتابتون تلاشو او خپل معلومات زیات کړو. د همدې لپاره خو زمګ همکار په کابل کې عامه کتابتون ته غلی او هلته لمسلو کسانو سره غږیدلی.
په پایل کې باید ماشومانو د کتابونو برخې ته ورشو. د ماشومان کتابتون ته په پخوانی ډیزاین جوړه شوې د لرګي کریمي دروازه ده. په سر لیکل شوی دی چې د ماشومانو برخه. د دې برخې له مسولې فهمي رکاس غ پختو چې دلته کوم کسان ډیر راځي؟
دلته نور زیاتره خزینه هم راځي، مسلین د پنتونان شخصي په مکاتب او کلکسیونونه لرو چې نو نهالان د کمپیان انیسته کوچنیان انیسته.
بله درن دوستانو، دلته تقریبا شپږ منزله الماری ده. په دې کې ټول کتابونه چې خېدي هغه موضوعات ماشومان پورې اړوند دي. هم دغه ووس دلته د دې برخی مسئولی ما تا یو مجله را واخیستله چه ده با سمره لرگونی؟
دا این ده دوره ده زایر خان و داود خان ده دیر وقت. زیادتر ماشومان بیام دغه نوی کتابونه چه تصویر لری عکسکونه لری دوغی زیاد علاقه لری
زمان نکی هلک با دیر مطرس و در بلی انماری ده. دلتر دیر خواستر انگونو باندی کتابونه و مجله خیری چه لیکلی دی سرزمین من خانه پدری ام د سیروزو دلته د پښتو برخې راځو سپوږمۍ. دلته په دې کتابتون کې ډېری خپل څوکۍ میخودل سوي دي چې وړې وړې د ماشومان لپاره دي. ښه، دا د ام دې کتابتون مربوط کی؟
مربوط د کتابتون ده. بله،
په کتابتون کې کوم شیان ډېر زیات مهم دي، خصوصا د کوچنیانو کتابتون؟
د کوچنیانو لپاره خو زیاتره کتابونه مهم ده.
په کتابخانه کې د کوم خبر په پام کې نیول ډېر زیات ضروف دي؟
ځینې مراجعین به مرازي جګجی خبرې کوي یا شي بیا موږ وره کوم دست نصب کوو بل شو به چې لطفا خاموشي را
حفظ
کنین بیا پیگین هر شده دلته کتابخانه ده.
ډېره مننه.
تانم ډېره مننه، تشکر.
سراغلو د عامه کتابتون درې منزل ته. دلته د عامه کتابتون لامر محمد شفیع ریکن سره غږیږو.
دلته کتابونه خیری چې معمولا د لویانو لپاره دي.
دلته خاص هم کتابونه دي، هم جرایید دي، هم مجله دي، او هم ورځپاڼه دي.
دلته په یوه انماری کې ډیر زاړه کتابونه لیدل کیږي او په فزیکی لحاظ هم دا ډیر غټ دي. کدار تو ایت دا به څومره پخانی او دا ولی دومره غټ غټ دی؟
دا خو ورسپانی دی.
دا ورسپانی تاسو د کتاب په بانه سره یو ځای کړی؟
دا او کلکسیون په بانه امیر لیلی خان تر وخت پورې مونږ
لرو. جنگونو کې دومره مسایل تر اغلل دا څنګه وساتل سول؟
کله چې مجاهدین راغی د تنظیمی جنگونو په وخت کې ډیر صدمه ولید، خو بیا هم کتابخانه خلک او چې دغه کتابونه وساتل.
یو کتاب دلته زرا واخلما په دې لیکلي دیار لاسو او درې د دې څو جلد تاسو لري؟
معمولا یو یو جلد لرو.
دا کتاب به تل په خپل ځای درته کېږي چې خراب نسی. ښه،
تاسو ته عرض وکم چې په نورو ممالکو کې دا کتاب او کتابخانه ته ډیر ارزښت ورکول کیږي.
بله،
مخصوص ډاکټر لري چاکا کو دا شیان خو دلته د وطن کې دا مشکل
نه ده. په ټوله کې کراتوي چې په ما کتابتون کې څو جلد کتابونه دي؟ هغه کدي ماشومانو لپاره دي، کدي لویانو لپاره دي، کدي محققینو هر چا لپاره دي. شمیر څو ترسيږي؟
په مجموعي دوله په مرکزی کتابخانه کې په حدود 10000 کتابونه لرو.
بله،
او داسې کتابونه هم لرو چې مثلا چاپ د مصر د اوس په خپل مصر کې نه پیدا کیږي.
بله، سره ته ویلی چې دا په کومه برخه کې دي؟
په هره برخه کې، خصوصا د تاریخ په برخه کې، د دینی په برخه کې.
که داسې پوښتنه وکړم چې تر ټولو زوړ کتاب چې په عامه کتابتون کې ده څو کلن ده او نوی ځوان څو کلن؟
نوی ځوانی خو سه کال پیدا شوی ده.
او زوړ؟
او زوړ موږ تر 130 کاله مخکې هم کتابونه لرو.
اما پخوانی کتاب ما تر ښودلی سي تر ټولو مشر څه ده؟
بیا چې کته چې لالو انشاءالله تاسو ته.
بله، او کتاب به له نږدې وګورو.
په سترګو.
لکه څنګه مو چې مخکې ویل غواړو تر ټولو زیات پخوانی کتاب وګورو. اوس راکته سولو اول منزل ته د مسافر خروټی دفتر ته راغلو. مسافر خروټی د دې شعبې مسؤول ده. دغه شعبې چې تر ټولو زیات لرغوني کتابونه دلته ځای په ځای سوي دي. اوس یو کتاب یې راواخیسته چې که څه هم په دې باندې سل کاله وتلي مګر پاڼې دومره اصلي دي چې داسې فکر نه کېږي چې دا به سل کلني.
سابقه آثار چې جنگی آثار دی بس افغانستان کې تیر شوی لکه غزنی کې مقر کې قندهار کې عکسونه دلته ذکر کړی دي. رسامي یې کړی
ده یعنی په هغه وختو کې زه فکر کوم چې لیکل به دومره نه و کنه دي رسم په وسیله به خلک خپل پیغام رسوي.
رسامي په حساب باندې شوی دی بس ترتیب شوی دی د پلیټ په نامه سره یادی
خروپ صاحب تاسو یې د کاغذ ډیر اصل و کتابخانه کې ساتلې خبر ده
دا کاغذ ما اصل د کتابخانه کې هم موږ ساتلې ده.
دلته څلور تنه په یو پاڼه کې ښکاري چې د یوې داسې آسماني چپن اغوستې یوې ګلابي اغوستې ملایې ډېرې ښې تړلې دي لونګۍ په سر ده او دا ډېر لرغوني کسان ښکاري. نو د کتابتون ګټه دا هم کېدلی سي چې هغه لرغوني کسان موږ ته راښیي معلومات یې په هکله د هغو جامې د هغو څیرې د هغو کارنامې
د همغه جامې او کارنامې او څیرې همغه مطلب یې ده پس چې دلته یې رسمي کړی ده.
دوستانو په دې هیله چې د کتاب لوستلو او کتابتون ته د تللو فرهنګ یو ځل بیا ژوندی شي او د خلکو د علمي پوهې کچه لوړ شي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
هر تصویر کې زر خبرې شته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @rfeerl.org.